دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د څلورو سو طالب زندانیانو د خلاصون د برخلیک د معلومونو لپاره مشورتي لویه جرګه به د اګست په ومه چې د زمري د میاشتې له 12 نیټې سره سمون خوري په کابل کې دایره سي. د ولسمشر وایند وایي چې امریکا ورسره ژمنه کړې وه چې طالبان به د 4600 زندانیانو له خلاصون وروسته مذاکراتو ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د مصالحي عالي شورا د دې جرګې د دایرولو ملاتړ کړی. بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان له درې ورځني اوربند څخه په سرغړونې تورنوي او وایي چې د اختر په ورځو کې شل ولسي وګړي د دغه ډلې په بریدونو کې وژل شوي دي. د دغه وزارت بیان تاریخ آرین پرون خبرونو ته وویل چې په دغه موده کې 40 تنه نور د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د بیان پر وینا طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف عمل کړی او د لوی اختر په مناسبت د اوربند پر مهال 40 ځله سرغړونې کړې دي. د امریکا سپینې ماڼۍ وضاحت کړی چې د امریکا راتلونکي د جمهوري ریاست انتخابات به د جدول په حساب د روان کال د نومبر میاشتې په درېمه نیټه ترسره شي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې هم د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هر ډول ځنډ امکان رد کړی دی. د جمهور رئیس ټرمپ سلاکارانو دغه بیانونه په ظاهره د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتو د ځنډولو د سوال نمونه وړاندیز د اغیزې د کمولو هڅه ښکاري چې له وجې د امریکا په سیاسي ډلو کې باسونه جاری دي. خو د یک شنبه پر ورځ په یو ټلویزیون پروګرام کې د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د مامورینو مشر مارک میډوز ویل چې جمهور رئیس کله د انتخاباتو د لغوه کېدو خبره کړې وه، نو دا غو اصل هدف دا و چې د پوستې د لارې پر اچونې خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ په یو ټویټ کې د پوستې د لارې پر رای ورکولو خپل اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د کورونا د وبا له وجې د انتخاباتو پر لغوه کولو باید غور وسي. د جمهور رئیس ټرمپ دغه وړاندیز ډول بیان په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوند د مشرانو لخوا سمدستي رد کړل شو. څرګنده دی چې د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې د انتخاباتو د نیټې بدلولو اختیار په مطلق ډول د کانګرس په لاس کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړې دی چې د کورونا د وایرس د علاج لپاره هیڅ اسانه او فوق العاده لار نشته او شایي پر اطلنګي کې هم پیدا نشي. سره دې چې ګڼ شمېر هیوادونو د وایرس لپاره د واکسین په جوړولو کار پیل کړی، خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اوس لپاره هیڅ د حل اسانه لار نشته او نه به پیدا شي. WHO د حکومتونو او د ولسونو نه په ټینګار غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیا اساسي لارښوونې په پام کې ونیسي. د مثال په ډول معاینات دي زیات سي، د یو بل نه د فاصله مراعات کول او د ماسکونو تړلې د مخنیوي غوري لارې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه خبره په داسې حال کې کړې ده چې په نړۍ کې د کورونا څخه د مړو سوو کسانو شمیر 15,500 څخه لوړ شوی دی. د نړۍ په 138 هیوادونو کې د کورونا وایرس څخه تر اوسه پورې 15,500 او 190 تنه مړ شوي دي او د 13 میلیونو څخه زیات کسان د کورونا په وایرس اخته دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو لمخې ته کورونا وایرس څخه تر ټولو زیات مړینې په امریکا کې شوي دي چې شمیر یې 145,000 څخه لوړ دی او په امریکا کې 4.5 میلیونو څخه زیات کسان د کورونا په وایرس اخته شوي دي. بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان عاجله غونډه جوړه کړي چې د کووېډ 19 په اړه تازه معلومات راټول کړي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کورونا د وایرس د ضد واکسین د تولیدولو په خاطر روانو هڅو سره سره د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې هیڅ کله به دغه وایرس د خدمتونو لپاره کوم فوق العاده حل لار پیدا نشي. دبليو ایچ او حکومتونو خلکونو غوښتي دي چې د وبا د مخنیوي لپاره خپل تدابیر ته ځمه ورکړي. دغه ځای ټول ته سپارښتنه کړې چې معاینات وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي او ماسکونه وتړي. د دبليو ایچ او عمومي منشي تمه ښودلې چې د خلکو د روغتیا لپاره اغېزمن واکسینونه جوړ شي. کرونا وایرس په نړۍ کې نږدې 6,900 خلک مړ کړي دي. دغه وایرس د دسمبر په میاشت کې د چین د اوان څخه نړۍ ته خپور شو. د رسمي سرچینو له مخې اوس باندې 13 میلیونه خلک په دغه مرض اخته شوي دي.
یو سند چې مطبوعات او افشا کړی دی پکې شوډل کیږي چې ایران د کووېډ 19 ناروغي لکبله په غیواد کې د مرسو کسانو د شمیر پاکله ناسم معلومات خپروي. دا خبره تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې سند کې ویل شوی دی چې په ایران کې د کورونا وایرس د تیرې میاشتې تر شلمې نیټې پورې 240,000 کسان مړ کړي دي، خو خو ایرانی چارواکو یوازې د 14,450 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په دې سند کې همدارنګ راغلی دی چې د ایران د کورونا په ویروس د اختشو کسانو شمیر هم پټ کړی دی او دوه چنده د هغه شمیر نه زیاتې چې ایرانی چارواکي وایي. ایران وایي 2,88,002 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي، خو په افشا شوي سند کې ویل شوي دي چې 4,05,040 کسان په ایران کې کورونا نیولې دي.
د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ ویلي دي کچېری امریکایي شرکت مایکروسافټ او یا بل کوم شرکت د سپتمبر د میاشتې 15 نیټې پوري د چین موبایل اپلیکیشن ټیک ټاک وانخست، نو ټیک ټاک په امریکا کې وتړل سي. جمهور ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ د خبرونو سره د خبرو پر وخت کړي. خو د امریکا جمهور دا وړاندیز هم کړی شبه داوي چې ټیک ټاک ټول په ټوله واخیستل سي. جمهور ټرمپ ویل دي چې دغه سودا لویه برخه به د امریکا مالیه ته راځي، ځکه موږ د دغه تجارتي موافقې لپاره لار هواره کړي. د مایکروسافټ شرکت بیا په یو بیان کې د دې خبرې پخلای کړي چې دغه شرکت مشر د امریکا د جمهور رئیس سره لیدري او دا ژمنه کړي چې دغه نیټې وړاندې به د ټیک ټاک اپلیکیشن واخلي. جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې هغه به د امنیتي اندېښنو له کبله د چینایي شرکت بایټ ډانس د موبایل اپلیکیشن ټیک ټاک باندې په امریکا کې بندیز ولګوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د 400 طالب زندانیانو د خلاصون د برخلیک د معلومولو لپاره مشورتي لوی جرګه به د اگست په 10 چې د زمری د میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري په کابل کې دایره شي. د ولسمشر ویان وایي چې امریکا ورسره ژمنه کړې و چې طالبان به د 4,600 زندانیانو له خلاصون وروسته مذاکراتو ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د مصالحې عالي شورا د دې جرګې له دایرولو ملاتړ کوي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
دا تالار به یو ور بیا د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې ځای وي. راتلونکي جمعه به دلته افغان حکومت لوی جرګه دایره کړي چې د 400 طالب زندانیانو او برخلیک معلوم کړي چې آیا خوشي کړي او کنه. دا جرګه یوازې په زندانیانو بحث نه کوي، بلکې د 900 کلونو پر ارزښتونو او آینده هم حکومت ته سلام مشورې ورکوي.
جرګه به په 10 د اسد یا 1 د اگست چاله تدوین شي. دا وخت کوشي نه دی، که دا وخت کوشي وای مونږ به یو میاشت بیا دوه میاشت بیا دا شپږ میاشتې وروسته به دا کار کوی. دا انتقاد سم انتقاد نه دی، د دې خاطر چې مونږ وخت ضایع نه کړو او سولې ته ژر ورسیږو. دا جرګه ډېر ژر ترسره کیږي او په دې کې به د تیرې مشورتي سولې جرګې ګډونوال به شتون لري، اشتراک به کوي.
ولسمشر غنی د اختر په لومړۍ ورځ د دې جرګې د جوړېدو وویل. دای هم ویل چې د جزا د قانون په اساس د 400 طالب زندانیانو د خلاصون واک نه لري. دا ولسمشر ویان وایي دا 400 طالب زندانیانو کې داسې دي چې له 2 تر 3 قتلونو کې لاس لري، د مخدره موادو قاچاق وران دي او په اعدام محکوم دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې امریکا افغان حکومت سره ژمنه کړې و چې د 4,600 طالب زندانیانو د خوشي کولو وروسته به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
موږ سره دا واضح تعهد شوی وو چې تاسو 4,600 خوشي کوي، هغه نه وروسته به مذاکرات پیل شي او آتش بس به رامنځته راشي. نو دا زموږ سره تعهد شوی وو د زموږ متحد امریکای له خوا نه. موږ هغه لس چې د افغانستان حکومت ته راغی، افغانستان حکومت ویل چې موږ به دغه 4,600 خوشي کوو، اما دغه 4,600 دغسې کوایف لري.
د مصالحې عالی شورا له دې مشورتي لوی جرګې ملاتړ کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګه د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د شته خنډونو د لرې کېدو له ولس سره د مشورو او د خصوصا د 400 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د ولس د رایې او نظر اخیستلو لپاره جوړیږي.
خو بل لور ته پخوانی طالب چارواکي وایي چې دا جرګه د وخت ضایع کول دي. پخوانی طالب چارواکي مولوی اکبر اغا وایي چې لویه جرګه د دغو طالب زندانیانو په خلاصون کې څه صلاحیت لري.
دوی حقوق العباد یادوي، که حقوق العباد وي لویه جرګه څه حق لري چې د بل حق بخشش کوي؟ که حقوق العباد وي 400 کسه و نو 200 کسه بیا ولې خلاص واغه په کم قدرت او طاقت باندې خلاص و چې 300 پاتې سول.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو د توافق لمخي 4600 طالب زندانیان خوشی کړی دي. ولسمشر غنی د اختر په ورځ د 1500 نورو د خلاصونو ویل چې تر تیری ورځی 311 خوشی شوی وو. بلورته طالبانو ویلی چې د دوی لوري د حکومت زر بندیان خوشی شوی او پروسه بشپړه کړې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. افغان حکومت وایي چې په تیری یوې میاشت کې 18,000 حکومتي مامورینو خپل شتمنۍ ثبت کړې دي او هغوی چې نه دي ثبت کړي امتیازات به یې ودرول شي او نمونه به یې هم اعلان شي.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابینې د پریکړې په اساس په تیرې یوې میاشت کې نږدې 18,000 حکومتي مامورینو خپل شتمنۍ ثبت کړې دي چې په دغه شمیر کې د پارلمان غړي، لوړ رتبه حکومتي چارواکي او مامورین شامل دي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې د حکومت ټول کارکوونکي مکلفیت لري چې خپل شتمنۍ ثبت کړي، خو هغه د هغو کسانو په اړه چې دغه کار نه کوي وویل
همګي مسؤلیت داره کې
ټول مسؤلیت لري چې دا کار وکړي او کې وی نه کړي ماشونه او امتیازونه به ودرول سي او نمونه به هم اعلان سي
ولسته زو اعلان میشه.
خود شتمنه او سبتول به د فساد په مخنیوي کې څومره مرسته وکړي؟ د روړتیا د څار بنسټ یو غړي ناصر تیموري په دې اړه امریکا غږ ته وویل
اتکای حکومت تنها به ثبت دارایی ها نمیتونه منجر بشه.
که حکومت یوازې د شتمنۍ په ثبت بسنه وکړي دا به د اداري فساد په لمنځه وړلو کې مرسته ونه کړي. د شتمنۍ ثبت کې باید دقت، څېړنه او محاکمه ترسره سي تر څو د عامو شتمنیو د غلا مخه ونیول سي.
غارت دارایی های عامه گردد.
د افغانستان کابینې پریکړه کړې وه چې ټول حکومتي مامورین او د ولسی جرګې غړي دي د درې اونیو په موده کې خپل شتمنۍ ثبت کړي. د دغه چارې لپاره یو اونۍ اضافي وخت هم ورکړل شو چې دوشنبه وروستۍ ورځ وه.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې امریکا د ټیک ټاک په نوم د یو مشهور ویډیو جوړونکو اپلیکیشن په ګډون په ځینو نورو کمپنیو باندې د بندیز د لګولو په سر غور کوي چې په خبره د چین کمونست ګوند ته د خلکو معلومات ورکوي او دا د امریکا ملي امنیت ته خطر پیښوي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د چین کمونست ګوند له یوغور مسلمانانو سره په شینچیانګ کې ډیر ناوړه چلند کوي. امریکا ګواخ کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. چینایي چارواکو د پامپیو د تازه څرګندونو ته کلک خبرګون ښودلی او د چین د بهرنیو چارو وزارت وایان وانګ وین ویلي چې د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لا سره یو موټی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکا د ټیک ټاک د اپلیکیشن په ګډون د ټولنیزو رسنیو د ځینو اپلیکیشنونو پر بندیدو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل
مونږ یقینا په دې باندې غور کوو. مونږ په دې مسلې باندې لډیر وخت کار کړی. کدا دې واوی د ټکنالوژي د کمپنۍ مسله وکبله مونږ په ټوله نړۍ کې ګرځیدل یو او د دې کمپنیو د وستلو په برخه کې مو پرمختګ کړی دی. مونږ زی ټی ای شرکت د امریکا ملي امنیت خطر بولو.
خاغلی پامپیو زیاته کړی چې امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینچیانګ کې له یغوریانو سره له ناوړه چلند نه خبر شوی او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام په کلکه غندلی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایان وانګ وین بنوي
امریکا د ملي امنیت له مفهوم څخه ناوړه ګټه اخیستې ګواښي کړی او له هیڅ ډول شواهدو پرته د اړوندو شرکتونو په وړاندې د ناوړه کړنو تورونه لګولې دي. دا د آزاد بازار اقتصاد له اصولو څخه سرغړونه ده او د امریکا منافقت او دوه مخي معیارونه افشا کوي چې یوې خواته د عدالت او ازادۍ پلوي کوي او بلې خوا د نړیوال تجارت د سازمان له اصولو څخه سرغړونه کوي.
د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالد ترامپ چین ته یوازې 15 خورځې وخت ورکړی چې د دې اپلیکیشن د خرڅلاو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي
مونږ په ټیک ټاک غور کوو مونږ خای پر دغه اپلیکیشن بندیزونه ولګو یا بل څه پرې وکړو څو شیان پرې کولای شو خو په دې حقله ډیر څه روان دي مونږ وګورو چې څه کولای شو
ټیک ټاک د یوټیوب په بڼه یو وړیا کوچنی اپلیکیشن دی چې تر یوې دقیقې ویډیوګان پرې خپرول شي په امریکا کې هر میاشت تر 80 میلیونو پورې کسان دغه اپلیکیشن کاروي د بیجینګ اوسیدونکو لیو شینګیادو وایي
زه فکر کوم دا اقدام ځکه تر سره شوی چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خپلې شوې دي ټیک ټاک خپل د انټرنیټ مشهور څیرو د شهرت د موندلو سره مرسته کړې ده او دا کار د هغه هواد اقتصاد ته تاوان رسوي
ټیک ټاک په خواله رسنیو د ویډیو شریکولو ترڅنګ چټک اپلیکیشن دی چې د 2013 کال اگست میاشت کې له امریکایي موزیکال لی شرکت سره په یو ځای کېدو ټوله نړۍ کې ډیر د کار وړ اپلیکیشن شو تر اوسه د ټیک ټاک د کاروونکو دقیقه شمیره نه ده معلومه خو د رپورټونو له مخې دغه اپلیکیشن تر 1 میلیارډ ډیر ځله ډاونلوډ شوی دی نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
نړیوال رپورټونه ته ادامه ورکاو په امریکا کې د کورونا د مرض د مثبتو پیښو شمیر 3.5 میلیونه نه هم اوخته دي بلخوا په دې هیواد کې د بیکاری سطح هم مخ په زیاتېدو ده او دواړو سیاسي ګوندونو عامله ست د مالکو مک ورکولو په نوې طرح باندې لا هم کومه نتیجې ته نه دی رسیدلې نور حال پر رپورت کې
د کورونا وبا د بیکاری له امله امریکایانو ته په یو ونې کې $600 مرسته ورکول کېدله خو دغه مرسته موده په 13 ونې کې پای ته ورسېدله دیموکراتان په دې ټینګار کوي چې په کار ده د دې مرستو موده د کال تر پای پورې وغځول شي
مونږ د $600 د تمدید طرفداري کوو خو هغوی د $200 وړاندیز کړی دی چې د امریکایي کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی صادقانه خبره دا ده چې دا نورو ته په کم نظر کتل دي
خو جمهوري غوښتونکي مشران استدلال کوي چې په یوه اونۍ کې $600 مرسته خلک دې ته هڅوي چې خپل بیکاری ته ادامه ورکړي او یا یې د کار له کولو نه دل سرد کړي خو د یل پوهنتون تازه سروې څرګندوي چې دغه راز حکومتي مرستې خلک د کار لټولو او لټولو نه نزله توري کوي
داسې مثالونه شته چې خلکو ته زیاتې پیسې ورکل شوې دي داسې پېښې هم شته چې کمې ورکل شوې دي مسأله دا ده چې اوس مونږ یوې داسې موافقې ته سره ورسېږو چې دې مرستو ته دوام ورکړو
جمهوری غوښتونکي د $1 تریلیون د لایحې چې دوی ورته د هیلز لایحه وایي د منظورولو وړاندیز کوي خو دیموکراتان د $3 تریلیون د هیروز په نامه لایحې د منظورولو خبرې کوي
په کار د موږ د مسایلو ترمنځ یو توازن وساتو څرګنده ده موږ دې ته اړ یو چې د خپلو کارګرانو ملاتړ وکړو د اقتصاد تر شا ودرېږو خو له بله پلوه په کار د موږ له دې سره هم احتیاط وکړو چې راتلونکي نسل ته ډېر ستر پورونه پرې نه ږدو
خود امریکا د کانګرس استازي خبرداري ورکوي چې کله وی خوانه د اقتصادي مرستو ورکولو په برخه کې مذاکرات روان دي نو لبل خوانه په هیواد کې په بیړه د ضرورت دی چې په کورونا او با د تصدیق شو مرګونو د زیاتوالي او نو اخته شو کسانو شمیر د زیاتېدلو چاره وکړي
مون په خپل مذاکراتو کې په دې هم خبرې کوو چې د کرونا او بعد یو شمیر ناوړو اغیزو سره څه ډول معامله وکړو په واقعیت کې په کار ده مونږ دې وایرس ته ماتې ورکو او دا هغه ټکی دی چې مونږ تر اوسه پورې پرې توافق ته رسیدلی نه یو
اوس به بیرته د مرستو خبرې تراش دا اگست میاشتې د کرایې ورکولو وخت په دې 13 اونۍ کې په ټول هیواد کې د ډیرو کسانو لپاره تیر شو امریکایان واشنگتن ته په دې اونۍ کې سترګې پلار دي چې د عمل یو داسې پلان جوړ کاندي چې له دې وبا او ورسره اړوندو ستونزو نه خلاص شي
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
اسټرالیا په داسې وخت کې د کووډ 19 په حق له سخت محدودیتونه ولګول چې د طبي آفاتو اعلان وکړ. د امریکا غا خبريال فیل مرسر له سیدنی نه رپورټ را لګل چې زموږ همکار زامن مومند درته وړاندې کوي.
خبريال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه دا رپورټ را لګل دی. د اسټرالیا وکټوريا ایالت د طبي آفات اعلان وکړ او د کووډ 19 په ارتباط د هیواد تر ټولو سخت محدودیتونه لګول دي. دغه اقدام په داسې وخت کې وشو چې د شنبه په ورځ پک سوه یو اویا نورې مثبتې پیښې شوې وې او اووه تنه ورته مړ شوي وو. استرالیا د کورونا تقریبا 18,000 مثبتې پیښې درلودلې، څه باندې 200 تنه ورنه مړ شوي وو. دا د عامه روغتیا یو ځنګلي اور دی، ځکه په وکټوریا کې چارواکو د کووډ 19 په باب اضطراري حالات روښانه کړ. یو څوک لوګی به کولی نشي او یو څوک لمبې لیدلی نشي، مګر دوی وویل دا یو خطرناک دشمن. یو اضطراري حالات اعلان شوی دی او په ملبورن کې چې د 5 میلیونو نفوس یو ښار دی، د شپې لخوا په ګرځېدو راګرځېدو د بندیز لګولو په شمول نوي سخت بندیزونه لګول شوي دي چې دا به د شپږو میاشتو پورې دوام وکړي. د پخوانی کامیابۍ نه وروسته چې د کورونا وایروس په ځپلو کې په نصیب شوی وه، استرالیا یو څو تثبیت شوي پیښې او مړینه لرله چې دا د ډیرو نورو هیوادونو په نسبت ډیرې کمې وې. مګر په وکټوریا کې مخ په خرابیدونکي وضع ټول هیواد په پاڼ درولی دی. د شپږ سوه یو اویا نوو پیښو رپورټ د شنبې په ورځ ورکړی شوی و او اووه تنه ورنه مړ شوي وو. د استرالیا په قرینه کې دغه شمیرې مهمې او نارامه کوونکې دي. د استرالیا فدرالي خزانه دار جوزدن بټ دی او وای دا تبا کوونکې ده چې موږ څلور پړاو محدودیتونه لګوو چې په دې کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول او په درسته ټولنه کې د خلکو په تلو راتلو باندې محدودیت لګول شامل دي. البته ډیر خونځي به تړل کیږي، هیڅوک نو غواړي دغه پړاو ته داخل شي. موږ احساس کوو چې د جنگ په حالات کې هر یو وکټوریایي په څیرمه جبهه کې دی. موږ د دې توان نه لرو چې په خپل د دفاع کې نقص ولرو، ځکه نو هر چا ته پکار ده چې د دغو مقرراتو پیروي وکړي. د وکټوریا ایالتي حکومت وایي د پخوانۍ ناروغۍ د کنټرولولو اقدام په ډېر ورو کار ورکوو. اوسیدونکو د خپلو کورونو په 5 کیلومتر کې باید اوسېدل وي او په کور باندې یوازې یو تن ته اجازه وه چې هر ورځ د خوړو د رانیولو لپاره بازار ته ولاړ شي او سودا وکړي. ښوونځي او د ماشومانو د پاملرنې مرکزونه به تړلې وي. استرالیا د اوبا د مرګانې هفتې نه وروسته ډېر سخت محدودیتونه ولګول. د روغتیا د چارو متخصصان په دې عقیده دي چې په پخوانیو محدودیتونو کې په نرمخ راوستلو د ټولنیزې فاصلې په باره کې نه رضایت او بدې تالې سره د کووډ 19 په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د طبي آفات اعلانول پولیسو او د اضطراري حالات خدمتونو ته پراخه اختیارات ورکوي چې په تګ راتګ باندې د بندیزونو لګولو په شمول محدودیتونه عملي کړي. دا یو اضطراري حالت دی چې په وکټوریا کې ژوند یا شتمنۍ ته د پام وړ او زیات خطر مخامخ کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا په خپل ځان د متکی کېدلو اراده ده چې د داسې وخت په لور د امریکا د حکومت پرمختیايي کار په نظر کې ونیول شي کله چې خارجي مرستې ته نور ضرورت نه وي. د افریقا لپاره د یو ایس آی ڈی سرپرست کرسٹ مالونی په خپل ځان د تکیه کولو سفر د امریکا د بین المللي انکشاف د ادارې یا یو ایس آی ڈی د پرمختیایي کوښښونو یو مهم هدف دی. د دغه نظر هدف دا دی چې د امریکا د حکومت پرمختیایي کار د داسې وخت لور وټاکي کله چې بهرنۍ مرسته نور ضرور نه وي. دا د یو ایس آئی ڈی چوکاټ ہے چې په دې باره کې فکر وکړو څنګه خپل نهایی هدف لاسته راوړی شو چې هغه د خارجي مرستې لپاره د ضرورت پای ته رسول دي. که موږ غواړو په یو خاص هیواد کې د بهرنۍ مرستې لپاره ضرورت پای ته ورسوو نو د دې معنا دا ده چې دغه هیواد باید پر خپل ځان متکی وي. د چارو د سنبالونکي سرپرست مالونی ویل دا ډېرې خاصې طریقې شته چې د هغوی له مخې یو ایس آئی ڈی پر خپل ځان د متکی کېدو په باره کې فکر کوي. لومړی په هغه ژمنه نظر اچوي چې موږ یې په یو هیواد کې وینو. د ژمنې نه زما مطلب د پالیسۍ انتخابونو د غیر رسمي حکومتوالۍ میکانیزمونو کلتوري نارمونو په څیر اشیان دي چې مرسته کوي یا د انتخابونو په لحاظ چې یو هیواد په خپل سفر کې د پرمختګ په لار کې غوره کوي یا یې د خنډونو سره مخامخ کوي. دوهم دا چې یو ایس ای آئی ڈی د دې په ظرفیت باندې نظر اچوي ځکه د ښوونې او روزنې د سطحې د روغتیایي خدمتونو د سطحې او د حکومت قابلیت په شان شیان دي چې دغه خدمتونه سرته رسوي. د مدني ټولنې قوت اقتصادي جوړښت دا داسې شیان دي چې یو څوک د سترګې په رپ کې نشي بدلولی. یو ایس ای آئی ڈی په دې عقیده ده چې د ژمنې په زیاتولو او د ظرفیت په جوړونه کې د یو هیواد سره مرسته کوي. دغه هیواد به پر خپل ځان د متکی کېدو سره حرکت کوي او په دې به قادر وي چې خپل د پرمختګ ستونزې په خپل اداره کړي. ځکه نو دا د سفر کولو او په ځان باندې د متکی کېدو نظر دی. زه په آخر کې وایم دا د پرمختګ د سپیکټرم په باره کې د خبرو کولو یو خیالي طریقه ده. د دې ډاډ ورکو چې موږ د دې هیواد سره په همدې ارتباط تماس نیسو او په خاصه توګه د افریقا په برخه کې او په دغه خاص هیواد کې د ژمنې په ظرفیت نظر اچوو او څرګندوي چې څنګه په ښې طریقې سره د دغو دواړو ملاتړ کولی شو. که یو څوک غواړي دا معلومه کړي چې پر خپل ځان د متکی کېدو په لور په سفر کولو کې یو هیواد څرنګه کار کوي او د دغې موضوع لپاره د خپلو ګاونډیانو یا د بل هر پرمختلونکي هیواد په خلاف دا څنګه کوټه کېدای شي او د یو ایس ای آئی ڈی طرحو یا د سړک نقشو ته باید نظر واچول شي. دا مازی د دریمې خوا د ډاټا استعمال څرګندوي چې د یو خاص هیواد ژمنه او ظرفیت ارزیابي کوي او د هیواد پر خپل ځان د متکی کېدو د قوت او کمزورتیا احساس ورکوي. ګرانو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورید. ګرانو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورید.
درنو اوریدونکو، د نن سهار خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. سوکاله اوسئ، تر بیا خدای مالشه.